ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالی وز د 2015 کال د مئی دوهمه نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې د نسات خبرونو په دوهمه غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو افغانستان په اړه درته یو شمېر رپورټونه او ځینې څېړنې هم وړاندې کوو. په دومنې مای کې درته ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو څخه وکړو. سرټکی عوامي نشل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. په نیپال کې له ضرورې زلزلې اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی. د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبر کانفرنس پر مهال د ای این پی مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں،
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسېږي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي. مرکزي حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب صوبې ته اړوي، خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي. په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونه ته د سنیدو پاړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال لیډو ته ویل چې دا ویل افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي عامه معافي ورکړي سي بې ځای ده.
نه زه پخپل د مده وطن راغلی، افغانستان ته نه راغلی. زه باید د مده پاکستان ورولکای، پاکستان دلته زرا شړل نه چې مده باید د مافي دای د معنا ورغړي کډوال نه زه دلته مافي ورته دای د ما ته مافي بالکل نه کوي. مافي زه ما ته ضرورت هم نشته. د تک د ماده مافي ضرورت دی ما ته نو اجازه د مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې شاوخوا 2.5 لکه افغانستان ته کډه شول. په پاکستان کې مېشت کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپل دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ قانون سره وو، دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زهري تاسوولې وه. جان جمالی او ګوند ترمنز د سینټ په انتخاباتو کې هغه محال اختلاف رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور سینټ ته کاندید کړه. د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 14 ټلویزیون چینلونو ته د متحده کومیومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس جاری کړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. نوموړي دا وینا د کراچي د پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي راو انوار د هغې خبرې غونډې په جواب کې کوله چې پکې یې تور لګولی و چې متحده کومیومنټ د هند له استخباراتي ادارې سره رابطه لري. د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاری کړی او پکې ویلي وو د الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي. پیمرا دغو ټلویزیون چینلونو ته ویلي د دې خبرې وضاحت دې وکړي چې اخر ولې د الطاف حسین د سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه. د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال حاکم عبدالحکیم مجاهد د خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي.
د یوې کنفرانس ته خو د سولې خبرې رسمن نسته. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مسیال تولالودین له قوله چې په خپل هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی، ویلي وو د افغانستان د سولې علي شورا شل کسیزه پلاوی به د یک شنبه او دوشنبه پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسوال طالبان له استازو سره آزادې خبرې وکړي. بلخوا طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی دی. په نیپال کې له زورور زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي شاوخوا زر یورپین په غرونو کې لا درق دي. رنسی ترنک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالان تول چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. د ده په نا شایي ځینې مړه شوي وي او کېدلی سي د ځینو په اړه یوازې رپورټ نه وي ورکړل شوی. چارواکي د ورکسو کسانو موندنه آسان کار ځکه نه دی چې ډیرو له خپلو سفارتونو سره و نو رجسټر شوي. د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل ول. 25 کلن فرایدی ګری شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیس په حراست کې و. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د بالټیمور څارنوال ماریلین موسوي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا مهمه ده چې حقایق ښکاره سول. ګری د اپریل په 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې یې د حراست په دوران کې اخیستې و. خبرونو پای. تاسو مشالی روري په دې غړي کې یو شمېر رپورټونه لرو چې ځینې مهم رپورټونه یې دادي. د عوامي نېشنل ګوند د اقتصادي راهداري په اړه باندې یو ټولګندیزه کانفرنس را بللې ده. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میر علي تر سفر وروسته ویلي په وزیرستان کې د ترګرو مرکزونه ختم شوي دي، خو د سیمې مشران د ده پر سفر څه نیوکه کوي.
بالکل اعتماد کے نہیں ہوگو.
په افغانستان کې مشر د شمالي وزیرستان کډوال وای تر څو د پاکستان حکومت له دوی بخښنه و نه غواړي تر هغه پورې به خپل کورونه ته ستانه نسی.
څومره کډوالې مونږ د پاکستان نه مافي نه غواړي، نو خدای دې مانا باسي وړي مونږ به مافي ورته وکړو، مونږ دې نه مافي نه غواړي.
او په دومره نیمای کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د ځینو نورو موضوعګانو ترڅنګ په دې ورسوي کې په جلال آباد کې د سوي خونړي برید په تړاو د جوړ سوي مشاعري حال واوري.
وای دا ټول واجب القتل دی، غزا پر وکي زمون وژلو ته قاتل بلا پلمنه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حساب نه لري.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورت سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د اړولو پروژه په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیزه کانفرنس را بللې دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د ENP جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په خبري غونډه کې وکړ چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس را بللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستان نه دي، که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور سٹال سیمے سکتری جی نو دا پاکستان ایجنڈا دا او کزمل رسیمو تیر سی نو بیا دا بل چا ایجنڈا دا کہ لاہور پا پاکستان کے دی نو ایا ڈی آئی خان پا پاکستان کے ندی کہ آسان عبدال پا پاکستان کے دی نو ایا لورالائی روب او کٹا پا پاکستان کے ندی دا دا بل دا ایجنڈیر تکی مرد دیر وارا اولی دری او اوس خلق لدی خبرو نوی جی زکر چی خبری اوس تر دی تیرے سی ویری
اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے
افتخار حسین وایی په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلی او دې ټول ګوندیز کانفرنس ته رابلل دي چې د په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر گوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د په خبره کابل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست بالاتر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں
مرد تر سیاست ہا خواداستون ذرا پورت کرے دے زکر چی مرد مسلم لیگ نون پر شمول پولو گندونت دعوت ورکو نو پدی کے سیاست لکم راغے سیاست ندی بلکہ دا دا جوند او مرگ مسئلہ دا 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 قام دا بقا مسئلہ دا او ہم دا دا ہیواد دا سلامتی او بقا مسئلہ دا تخفل گند تر سیاست ہا خوا ہر یو گند چی ہم دا تول گندیز کنفرانس راغواری مل رو پکے گردن کو دا امام نشتل گند یاد مشرو ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
کچېری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچېری هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
کچھ ہم دا اے این پی پشمل یو شمیر نور گوندونه دا گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي. خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیرای پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستاني وزیر اعظم د میرعلي پور تر سره سوي سفر نیوکه کړې دي. نواز شریف د جمعې پر ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او لاغه وروسته په پېښور کې ویلي چې په دې سیمه کې سر بیا ځب اپریشن بریالی شوی دی. خو د اوتمانځي قبیلې مشران وایي پاکستاني مشران باید میرعلي ته د تلو پر ځای له بېکور کړسو کډوالو سره لیدلی وای. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي اوتمانځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میرعلي پر ځای چې هلته نه خلق په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میرعلي دوره وکړه نو بنو کې یې هم د اوتمانځای مشرانو سره جرګه کړې وې.
دا هم میرعلي دلور د یا میرمشا ته د دوره کړې دوه هلته خو میرمشا او میرعلي او بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د اوتمانځای کوم جرګه وه په چار بجې دې خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای دلته د میر د عوام چې څومره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي د اوتمانځای کوم سره کړي وای ارمی دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی دا عوامی چې کومه مسلی دي عوام دلته پروته دي همي دلته مسلی دي هان د می سره کښینی په پرشن په ټیم کې هان د میر به په اعتماد کې نه یو غوسی هیڅ پرتا څه تل هان کی هان چې می سره په دابندای خبره وکړو چې میر وړاندې وزیرستان د سرنګ دي می
ملک نه سره لیوای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د بیکوره شوی اوتمانځای مشرانو جرګې سره هم خبرې کړي وي چې د واپسۍ په اړه یې ورته خپل موقف ویلی و.
وزیرستان ته خو مې هر وخت وی چې دا خلک چلدرین وي او مې خوش آمدۍ دا ورته وایي، خو چونکې نن حالات داسې دي چې ادل لکس کې د واپسۍ خبرې شي یا ادل لکس کې نر ادابت کړی خبرې شي، کوم د اوتمنځای قوم دا چې لاس لکه متاثرین دي ادل لکس کې، دې سره په دې مناسبات باندې چا خبره نه ده کړې. لہٰذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د اوتمنځای کوم دا په اعتماد شي وخصه شي، خاصه هغه خلک چې په بانی شي یا په دې ملک په نره ضلع شي د متاثرینې ژوند تېروي. په میرل تحصیل شي راځي که تفیک نشته چې د میر حکیم دلته که چې خلک دا په بانی په دې ورځي چې دې سره جرګه وکړو مشوره ورسره وکړو د وزیرستان لپاره یوه مشترکه یوه داسې فیصله وشي.
د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ 1 نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام 2 کلی شامیری او میرعلي سپینوام 222 کډې واپس لیږل شوي او روان پلان کې به 25 کلیو سلګونه کډې واپس لیږلې شي، چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه په خوست کې د بېکوره کړل شوو د 40 کسیزې کمیټې مشر ملک عمر خان سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې 2.5 لک کډوال وزیرستاني کډوال ژوند کوي. له دم په سر کې وپوښتل چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان د چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه سوې او که نه. د هغه جواب و
زمونږ واپسي یا زمونږ د پاکستان سره رابطې دا هم ناممکنه خبره ده، ځکه چې مونږ دلته راغللي لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ پسې اقوامو متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت ته راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کرزي صاحب دا چې تا ته دهشتګر دا راغلل ته کاروایي وکړه، دغه ټول دهشتګر دی یا کاروایي ته په خپله وکړه یا مونږ ته د کډوال واپس کړه. نو په هغې ته په جواب کې ما دا خبره وکړله چې وروره مونږ 2 لک شناختیان کمپیوټر ته پورته شوي دي، نوه شریف ته ګوته ور وغځوي چې کوم دهشتګر دي، نو هغه پرېږدي ما لهستله اسلام آباد ته ورګرځي. که نه وي دا خبرې عجیبه غونده خبرې دي چې کومې پاکستان او نوه شریف کړي دي.
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایست تا کې دای تاسو غلط خبره وایي؟
د کابل نو وزیران راغلی وی الله سوله سنټران ور سره راغلی وی او کوم تجربه مند موجودګي هغه په ټي وی باندې ښکارا شوی دی ورکړه، هغه د ریډیو ولتام پته ده، د ټي وی ولتام پته ده، استخبارات ولتام پته ده، معلومه خبره ده. د ما خبره نه چې په وخت باندې کې په غره کې ګوښی مال سره خبرې کړې دي.
هغه باغ د شتګردان یا ترګر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی ځای تللې دي، چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خو نه یادوي.
نو غره کړه ما ته کډوال ته راغلی وي، دا غیر دفاع خو زم نه کوم چې کوم چې کوم د شتګردي څو کوي یا څو چې کوم د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورني، هغه ته خو دا ورشي چې کوم دغه ته خو زم دا خبره کوي زب مينات کوم چې ورول مې دي بس کنور دا خبره ما کوي جنگونه ما کوي ټول یې پښتنې یو مسلمان دي.
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځي که څنګه؟
بیرته به زوره کړه درم کته ته دی مخکې د تا په مراکا کې د مونږ ملک خان مرجان چې موږ د تا سره انټرویو کول هغه جواب مو ورکړی، ما هغه موجوده وخت خو زه بیا ما هغه خبره دایر کړم چې خان مرجان چې موږ نو شړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوال ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي. نو ما په جواب کې ورته وویل خان مرجان ته چې ملک صاحب ته خو د مونږ مشورې خپل ځان ته خبره کوي ویني د تا نه سوه شوې ده که د چا په شری بندې کړي نو تا سخته غلطي کړې ده. زنه به هشګر دی اندازه طالب نه ماته پانا ورکړي نه زه غیر ملکی اندازه تاجک نه زه ازبک نه زه غریب محب وطن و نه زه پخپل د مده وطن نه راغلی افغانستان ته نه راغلی، زه باید کوم دو پاکستان ورول کړی پاکستان دلته زه راشلای چې کوم دو باید چې مفي دای د منو ورته کډوال نه زه دلته بچی ورته دای د ماته بچی بالکل نه کوي، مفي زه ماته ضرورت هم نشته د تک د ماته مفي ضرورت دی ماته نه وي چې دلته بچی ورته
نه. نو دا ستا ذاتی خبره ده کنه دا ټول دا فیصله کړی دی دوی په معافی غواړي؟
دا ان شاء الله زه د قومي مشر په لحاظ باندې تاسو دا جواب درکوم، د قومي مشر په لحاظ باندې څومره کډوالي مونږ د پاکستان نه معافي نه غواړي نو خدای دې مانا باسي وړي مونږ به معافي ورته وکړو، مونږ د نه معافي نه غواړي.
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسي په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته، هیڅ رابطه نه حکومت کړی ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړی ده، هیڅ تاسو ځای په ځای ناست یاسته؟
بالکل رکړه مو چې څومره ځای په ځای څومره د ما سره نور مشران دي چې کومه د چا سره هم رابطه نه ده شوې، نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګې په شکل باندې. او کچېرې د مونږ سره وشي دغه چې کومه رابطه
یا د ټلیفون په لین باندې یا د جلګي په شکل باندې نو بیا هغه تاسو هغه مسله جواب مشوره کوو د وخت مطابق د مشته په تعداد به ان شاء الله مو فیصله کوو چې موږ دلته پاتې کېږو که موږ پاکستان ته خپل وطن ته درمو.
دا د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو د کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر چې مشانه ډو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
له ځانمرګ بریتور ژوندۍ راوتو وروسته د قامی ګوند مشهد قامی وطن ګوند مشر افتاب شرپا ویلي ځینې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو ژغ غلي کول غواړي چې د پښتنو د حکومت پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بریت د زیارت پرات سوی وو. افتاب شرپا د جمعې پر ورځ وخت په پېښور کې د یو خبري ګوند وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کړي چې تفصیل به له شبیر جان واورو.
په پیښور کې بیګا مخام د خبرونو ورستو د قامی وطن پټه مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید ورستو. مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې ډېر وخت راسي هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره اواز اوچت کړی دی خو له دوی به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
اغوی دا غواړي چې دلتا د پښتنو د پاره چې څوک واز جوړی چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې کول غواړي هغه هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمول لپاره باواز جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی.
افتاب احمد خان شیرپو ویل چې بازي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشی حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نور ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
ورته چې څوک دا غواړي چې د علاقه د نوره پاس پاند شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي دا چې هغوی خپل عزائم مخکې کول غواړي نو دلته به نه د بیرونی سره سرمایه کاری کیږي او د دې خپل خلک به داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق ته یا کو نور دیونو کې هم داسې حالات جوړ شوی دي هم هغه
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنځو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځانمرګي برید په حقله باندې افتاب احمد خان شیرپو وویل چې دغه برید هدف دوی په خپله وو.
جلسینه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی وو چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نهه فارغ لس پیکړي پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلي په شیشې باندې په بونټ باندې په دروازې باندې مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی دا دې چې به قافله ما دغه شو قافله ما نه زما په ګاډي ما نشو دي
د پامل دا چې تیر زیارت په مازیګر چرسدې تورنځو کې د یوند ورستو افتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مل او سلور نور جوبل شوی وو. بل خو تحریک طالبان پاکستان دغه برید ځموري هم په خپل سر اخستی دا او وایي چې په قبایلی سمو کې د پوزي عملیاتو پر د عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاری ساتي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
لکه څنګه چې موږ اوریدل د زیارت ورځ د قومي وطن پارټي مشر افتاب شرپا په چرسده کې له ځانمرګي برید شوندې راوت او د خبرې مهم واورېدې. دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي وسوال برید کېږي. د سیاسي چارو کارپوهان هم دا فکر کوي چې د پښتنو مشران ځکه په نشه کې شي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي. دوی مراده راز وایي چې قسم په دې روسي کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له وجې کمزوري شوي خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. د زفیولا شفق څېړنیز رپورټ په اور
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چرسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر افتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم افتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر افتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله د 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي ویل
ملت پاله سیاسي مشران په دې خاوره باندې امن غواړي، هغوی غواړي چې ترهګري ختم شي، هغوی غواړي ته دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم په ګټه نه ده. په دې وجه باندې په هغوی باندې همدغه شم دي کومې چې هغه آفتاب خان دی، که هغه اسفندیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان تر منځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو سالون کې د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وایي
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي، خو لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیاتو نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
دا غزبی الله شفق د متحده کومې مومنټ د مشر د ویناو په جواب کې د پاکستاني فوج د سخت خبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته نوټس خپور کړی دی. په نوټس کې له چینلونو غوښتل شوي چې وضاحت دي وکړي چې ولې الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د زیارت ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د زیارت پورز ماخام د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین لندن نه خپلو پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو نیوکه کړې وي او د غرنګې د هندستان د استخباراتي ادارې رانا مرستې وغوښتې. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړو. د کوم رستو چې د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکار کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټي وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوی وو چې دغه تقریر یې نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې وروسته پیمرا سوارلس ټي وی چینلو ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړی او ورته هدایت وکړ چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندۍ خپرونې د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتۍ او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین په خپلو خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافی غوښتې ده او وایي درانه د مرستو خبره یې په طنز کې کړې وه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مسخیل د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې هیواد کې د پانسیو پر سزا یو مقاله خپره کړې ده. پر پېښور آرمی پبلک پروت سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیو لګول شوي بندیز لر کړی او یو شمېر کسان یې اعدام کړل. تفصیل په دې رپورټ کې. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سید محمد علي مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړی لیکي داسې ډېر شواهد شته چې ښایي پانسیانې ورکول د جرمونو په مخنیوي کې مؤثره کردار نه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوې یوې څېړنې حواله ورکړې چې وایي پانسیانې د جدي جرمونو هغسې مخنیوی نسي کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوال زیاتوي پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت پر پانسیو لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوځي عدالتونه یې جوړ کړل. دی وایي چې د پوځي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسي عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګرانه سي ځکه چې هغه ډیر په اسانۍ سره گواهان او وکیلان ویرولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنی پشکاره او شفافه توګه تر سره کیږي. بل خبره دا ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي، خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړې وي، نو هغه څنګه د پانسۍ په سزا له مرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. د شکنجې له لارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوی دي چې بېګناه خلکو ته پانسیانی ورکړل سي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله چې د پاکستان کې د پانسۍ د سزا په اړه وه اورېدله. په دوه نیمای کې رپورټونه او ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو اوس لسمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. عوامي نېشنل ګوند د کاچغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په شپاړسم مئی په کوټه کې ټولګندیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس په مهال د ان پی مرکزي جنرل سیکرټري نیاز خار حسین ول د بلوچستان بېلابېلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بیوروکراسیو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هېڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ویډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي عامه مافیا اوسي بې ځایه ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نن سره و، دوه ورځې وړاندې خپله استعفا د ګوند صوبایي مشر نواب ثناء الله زهیر ته استولې وه. د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هېواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده کومومنت د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خپرولو په اړه نوټس ورکړی دی. د زیارت پرس په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې چې فوج سخت غبرګون وښودی او له وروسته بیا د دا بیان باندې بخښنه وغوښته. د فګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوې اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز، خو اوس دا چې د پاکستان مطبوعات په خپلو ادارو کې نن څه لیکلي دي، راځي چې سراج زهیر ته غوږ شو.
نن اکثر د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلي چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهۍ باندې خواخوږي ښکاره کړې ده. دې لړکې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزله راغلې وه چې لکه بلې په زرګونو خلک مړه او ژوبل شوي دي، او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوي دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلی پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده، باید چې سارک غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترکه کړنلار جوړ کړی شي، او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سارک غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړي چې پکې دا ژمنه وکړی شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي، او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلار هم جوړ کړی شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سارک غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې ترڅنګ د پېښور د خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې پیښور او خوش سیمو کې د تیری سلې باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړی او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو ځپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چیکونه ورکړی شو خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي او تر څو چې د ټولو سره مرستې نه وي شوي تر هغې د امداد عمل نیمګړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارضي حساب دې ځان سره وساتي او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دي ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي کبل باران وشو نو هغه به هم راپریوزي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلی په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح زیاته سوې او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده د شرح لوړه وساتل سي. بلخوا ورلډ افیرز جرنل نومې ویبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل سوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف د یوې اندازې تر مخه په پا پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 4.5% وي چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نواخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کیږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 50 کې 2 برخې تیل له بهر نه په اخیستلو تکیه کوي چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یوه ستونزه ثابتېږي. مجلې لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسه ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکوونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 12.6 بلیون ډالرو پورې دی چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچري د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 12 بلیون ډالره بچت کولی شي چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلډ افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللی دی. د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت په اړه هم پوښتنې کیږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ په اړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګي. خو پاڼه د حقیقت بولی چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت به یې باور ته زیان ورسېږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزاره ګان د خپلو تختول شو خپلوانو په هکله له حکومت نه ګیله مند دي. که څه هم اشرف غني وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالر خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه میرزاده وړاندې کړل. ټاکل سوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیزه پلاوی د پکواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسله والو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دا لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یوه غیر رسمي ناسته یادوي. طالبان هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون تایید کړی دی. فریبازار نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري.
مذاکرات صلح وجود نداره.
دا یو کنفرانس ده خو د سولې خبرې رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونه ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
لکه چې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا شمېر غړي به شای په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري. خدا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالي شورا او هم د طالبانو لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل سوې ده وتوانېږي د افغانستان د جګړې د شکیلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي او د یو فرصت په توګه وکارول سي. همدا پوښتنه د سمی یوسف سي چې د افغان چارو کارپو دی فریبا ظاهر ورڅخه کړې ده.
طالبان وس پوری هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کوم خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي هغوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څنګه رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی سي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړې وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي. ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خودل غواړي چې زمونږ چې تاسو سره مذاکرات کوو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مثبت سوچ ده چې مونږ خبرو ته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. خو یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري. هغوی دا خبره کړې ده چې فی الحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درزونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جوګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او مونږ خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو د هغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
دا افغان چارو کارپوه سمیر یوسفزی چې له فریبا ظاهر سره خبرې کړې وې خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېده. راځي سي د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې په جلال آباد کې د ورستی ځانمرګي برید د غندلو په اړه د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د استاد خیل محمد د مرکې درېما ورستی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د نصیر مومن د لومړي تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید تر سره شو چې په لسګونو ولسی وګړي پکې ووژل شول او په سلګونو یې ټپیان کړل. د یادې پیښې د غندلو په اړه په جلال آباد کې یو مشاعره تر سره شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو.
سوال زاری خدایا راولی امن امن قراری خدایا راولی.
د میبند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کېږي چرته چې د ختیځې سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زور نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دی خو ویلی نه شي هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه هر وخت شور په دغه کلي کې په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دې خار ته د خوښۍ زیرې ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوخکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب القتل دې غذا پرې وکړي زمونږ وژلو ته قاتل بلا پلمه نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته زمونږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې. سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراتې کورنۍ تا تصویر سترگو تا ودریده چه نیکه دا انگریزان دو سر پا جگره که وجل شو لاره دروسان دو سر پا تاوده سنگر که خپل خوک جون دلاس ور شو مشر زوی دا ارگ یا مرگ پا تنظیمی جگره که وجل شو دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو درېیم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل و او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي نو د ځان سره دا زمزمه کوي ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا مهال افغانستان د ډېرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کیدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کیږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تن ځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو مشال رادیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نو خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ او نور موږ د غم هم ستړي شوی د جنازو هم ستړي شوي د وینو ورکول هم ستړي شوي او په وینه پېولو باندې دوی نور بس امانه وکړي ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دې وي چې د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید ترسره شوی و چې 15 تنه ملکي وګړي یې وژلي وو او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیرو خپرونو کې به مو له استاد خیل محمد نه د هغه د هنري ژوند په اړه ډیر څه اورېدلي وي. خدا چې په دې وروستیو کلونو کې استاد خیل ولې د پخوا په څیر خپل هنري سنګر تود ونه ساتلی شو راځئ چې د مرکې په دې برخه کې یې ترېنه واورو.
استاد خلکو سره دا سوال دی چې خیل محمد استاد ولې داسې یو ګوټ ته شوی دی که دغه ګوټ ته کېدو لاملونه راته په خپل ووایې وجه یې څه کېدی شوه؟
که څوک دا سوچ کوي نو هغه بیا وایي چې په دردمندو نظر روغله په کار دی که د لاسه دغه کېږي کله کله نو دا ضروري نه ده چې یو فنکار به هر وخت بس دې جنګ له تیار وي. نو ما په باندې د فالج اټیک رالو نو هغې زه ډېر په تکلیف کومه ما ته چې څومره بوج څومره تکلیف یې راکړو نو خو ما له پته ده نو که تماشګیر وای زه نخې منځولي خو زما خو اوس هم په ټي وي باندې سندرې غږېږي او زما د فالج دا ټیک نه مخکې مونږ یو کیسټ وکړو اعجاز صاحب یو افسر دی خو شاعر دی نو د هغه کلامونه مې ووي د درد په کومې کې چې زړه خانه خراب وخیږي لکه په غیږه د اغو کې چې ګلاب وخاندي. دا د دې اعجاز صاحب کلامونه ما اخیری وو نو بس د هغې نه پس په بله ورځ خو ما دا ټیک وشو.
اوس چې زه ګورم نامې خدا د پالج دا ټیک نه راخه شوی یې او مونږ اورېدونکي دي ډاډه اوسي چې خیل محمد استاد اوس بېرته هماغسې خیل محمد دی لکه چې 10 کاله پخوا یې لیدلې او 15 کاله پخوا یې لیدلې. استاد دغه د مریضۍ په حالت کې چې ته وې او ستا هغه دننه فنکار چې و هغه ته نه ځورولې؟
بالکل یې ځورولم په دې چې زه خو د ځان کم یم خو د اورېدونکو د مینهوالو زیات یم نو کاش چې زه بیا هم هغه ځای له راشم لکه ژوند خو په تېرېدو دی خو چې زه لږ راټیک شم او بیا زه د هغو په خدمت کې راشم او څه ورته وړاندې کړم
استاد ان شاء الله چې بیا غزی ته راغلی او یو جرأت پکار دی او کله د خیر سره داسې رامخته شه او په عام منظر کې داسې د خلکو د زړونو ووایه. استاد په دغه 50 یا 55 کالو خدمت کې چې تا پښتو ته وکړو د پښتو شاعرۍ ته دې وکړو په سرکاري کچه یا په ولسي کچه نازول شوی؟
بالکل زه خلکه ورکړه خو د خدای ده خو لکه د خپل خاورې د خپل حکومت طرفه میډال خبره به وکړم چې هغه پرایډ پرفارمنس ما په 1980 کې اخیستې دی او بیا دغسې قومي ایوارډونه چې هغه په فلمي دنیا کې یو شبنم ندیم دو اخیستې دي او د مسکین رور دی ما دو اخیستي هغه اوس هم پراته دي او نور چې کوم دی په جرمني کې په انګلینډ کې په چرته په یورپ کې په امریکا کې څومره مینه وال چې دي ټول مونږ ته دا ایوارډونه راکړي دي او د زړه د کومې لیکل چې څه هغو په مونږ باندې کنه تبصره کړې ده
او دا په ولسي کچه دا د خلکو مینه
د دې مینه خو خدای دې ما ته وس راکړي چې زه د دې قدر وکړم نور هم او خدای دې بس زمونږ مینه وال ډېر خوشحاله او آباد لري په دې چې ما ته هم دعاګانې کوي نو زه په دې سیز باندې ډېر فخر کوم او خدای دې ټول زنده باد لري ژوندي.
مننه استاد خدای دې تم ژوندی لري ډېره مننه چې د مشال راډیو اورېدونکو ته مو وخت ورکړو.
خوشحاله اوسئ او خدای دې بیا بیا داسې وخت راولي چې زه یې خدمت کې حاضرېږم. ادا خو موږ هلته په امریکا کې هم واشنګټن کې هم ژوندی انټرویوګانې ورکړي دلته هم کړي خو دا تا سره یې بیا نور هم خوند وکړو.
مننه
د یو څو خبرو.
مننه استاد خوشحاله اوسئ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د مومن خپرندوی ټولنې مسول ارواخات نصیر مومن چې په تیرو 12 کلونو کې په سلګونه عنوان علمي مسلکي اسلامي ادبي او ټولنیز کتابونه په پښتو ژبه خپاره کړي وو تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله ومړ. د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې د ارواخات لومړی تلین د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځل شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ارواخات نصیر مومن د لومړی تلین یاد غونډه د افغانستان ملي تحریک په اهتمام د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د هغه په یاد ویناوې او مقالې واورولې. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي تحریک استازي شیرالم املوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارواخات نصیر مومن یاد په دې خاطر تازه کوي چې نور ځوانان هم د ادب او فرهنګ چوپړ ته وهڅوي.
ارواخات نصیر الله مومن د افغاني فرهنګ یو تکړه خدمتګار و. په تاند ځوانۍ کې د 1900 شاوخوا بیلابیل علمي کتابونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي وو. افغانستان ملي تحریک په دې خاطر چې افغاني فرهنګ لپاره یې نسل کېدونکې هلې ځلې کړي د ده یادونه وکړي د تلین ولماندی د د یادښتونه چې مختلف لیکوالو او د پانتون د استادانو سره دي هغه ځوان نسل ته انتقال شي د قدردانۍ وشي او راتلونکي کې د نورو دغه فرهنګ پالو هڅاندو ځوانانو مشانو د هڅونې لامل شي.
اکبر شیر په خپلو خبرو کې د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه وګڼله.
زه فکر کوم چې د نصیر مومن په رابطه خبرې کوي نو دا به داسې وي چې هره کلمه را جمله تاسو یې دا به ټول خلک په همدې نظر وي. زه دغه د شخصیت نه متاثر یم که څه هم چې دا عمر یې رانه ډېر کشر و ولې د هغه په مشرتوب مې پوره باور درلوده. بله خبره دا وه چې زه د ملي تحریک د دې هڅو نه ډېر قدردانۍ کوم. دوی واقعا په هغه وخت کې چې لازم و او چې څومره هڅه او امکانات دی په اختیار کې لرلو دا غونډه وکړو. د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه ده.
د ولسي خیګونو د ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نصیر مومن واقعیاتو ته د یو دردمن افغان په سترګه کتل.
نصیر مومن یو دغه خپرندوی ټولنه د مالکینو نو شهر یوازې کتاب ته نه کتل، خلکو ته کتل، په خلکو حساب کتل، نه واقعیتونو ته
هغه سترګه کتل چې یو پوی او خيار زیرک او په وطن دردمن شخص باید وګوري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم نصیر مومند د علم د خبرولو لاروی یاد کړ.
نصیر الله مومن د علم د داعیه یو لاروی او یو محرک. نو د څه کومه هڅه کړې دي دا نه هېریدونکې دي او نه پټېدونکې دي. نو تر ټولو ستره خبره خو زما لپاره دا ده او د احسان نه ډکه خبره دا ده چې غزنی د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه باندې کله چې نومول کېده د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو نه هیله کړې وه چې تاسو چې غزنی ته څه هر ډول تحفې او سوغاتونه برابرول شي دا تاسو پورې تعلق لري. نو هماغه و چې ما د نصیر الله مومن نه هیله وکړه چې تاسو د غزنی په یاد کتابونه چاپ کړئ. هغه 15 انواله کتابونه چاپ کړل او دا ما غزنی ته د هغې نمونې او بېلګې یوړې چې په دې رابطه باندې د ننګرهار فرهنګ په لومړي مقام کې وستایل شو. دا د برکات او د هڅه وه.
نصیر مومن د 2014 کال د اپریل په 26 نیټه په هندوستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله ومړ او خاکي جسد یې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دی وی چې مومند خبرندوی ټولنې د تیرو 12 کلونو په دوران کې تر زرو عنوانو پورې بیلابیل علمی او ادبي کتابونه خپاره کړي دي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.